باندې دا خبره وه چې دا کس پوډری ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر څه چې زمونږ انتخاب نه دي او په مونږ تعامل شوي دي هغه تر یو څه وخته مونږ تعاملولی شو. بالاخره د مونږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې مونږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکړو مینه ورکړو، ځکه په اول سر کې مونږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدي فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدي په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هیڅ نامه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي په جبر تیر کې په تعامل تیر کې ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کې. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوز د پسخه کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني په افغاني ټولنه کې، نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومه مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل پښتانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله ناکله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي، مګر دې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی، هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، یو هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلئ او کله چې مجبوره کې یو چې شته په زوره باندې پر هغه کې، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی په عامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې ورباره چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه نارینه دا ډیر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډیر حیاتي شیان دي په دې باندې غږیږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډیر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی، دا د ذهنونو، د فکرونو، د جسمونو، د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي، چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي، چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط، دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نهنوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوو شیانو چې هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې تبا نه شي، هغه که د جنۍ ژوند او که د الک ژوند چې تبا نه شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سر سره راټولې کو چې د دې کوزدي دوران چې دا د یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه تل کولای شي کچېرې مشکل ولري او جانب یاد چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه.
بلې، او دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور، خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل، د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د ده اعمال څه شی دي، د څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده، چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو، د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي، آیا ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي، مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي، هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ثابت شو چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخ کې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 1 4 6 1. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه، د آزادی ملمه پروگرام ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له یوې بلې ځانګړې مرکې سره ستاسو په خدمت کې. نن د خوست ولایت له یو منلي هنرمند او ولسي شاعر سره د زړه خوله کوم.
کلو کلو بہارا دخبلا دے خبر گا کپ منگنا ادبارا ناراض خیم سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیا رکھ بالکل جاڑا ماں بہارا
سندرغاړي د لاور خات سره چې یو وخت غمځپلای و خو وروسته تخلص خات شو، خو چې خات شو نو د خلکو د خادولو فرصت له لاسه ووت، ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز ولګید. د دې مرکې په پیل کې مې لخپل میلمه هنرمند څخه وپوښتل چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
لاوریم د خوست ولایت د تنیو د ولسوالۍ مربوط یم. پهلن د خوست ښار شمال پنځه کې اوسم، د مقصد د خپل کلی نه لري. په ښار کې اوسم، سندرغاړی یم، ولسي شاعر یم او همدار ادبي لیکنه شاعري هم کوم. خدا چې موږ په ولس کې په ولسي شاعر مشهور یم، ډېره د سندرو مشورتیا مې د ولسي سندرو موږ د شرعي لغت ورته وایي، دا لغتونه هم کوم. ولسي شاعر مې ډېر خلک پېژني، ادبي شاعري مې بیا د ادبي ملګرو سره د هغه پوهېږي چې ادبي شاعري کوي.
ډېر ښه. خاط صاحب، په اوس وخت کې چې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، تاسو څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ او خپل هنر سره څه کوئ؟
نو هنر خو دلته په بشپړ ډول بندیز دی، کڅو کې کوي هغه نیسي، خفه کېږي، بې عزته کېږي. څو کې په پټه کوي، هغوی د خفګان نیولو سره ګواښ سره مخامخ کېږي. چا باندې چې ځان عزت ګران وي، هغه به دا کار نه کوي. اوس نو مجبور یو دلته په پرتیو کاروبار ته حل نشته، بس نو وایي رزق آسماني دی، خدای مهربان دی. د خدای زرا هم په تامه کوم غوندي چیرته یا څه مصروفیت پیدا شي، تر اوسه کوم کار نه لرم. په خوا به دا پروګرامونو ته تلو او د کې به مصروف ونو، اوس په حال کوم کار نه لرم.
زما د پښتنې یو برخه دا هم و چې ما ل خپل هنر سره تاسو څه کوي اوس؟
نو دا موسیقي او شاعري دا درې برخه، یو شاعري لري، یو ولسي شاعري ده، یو ادبي شاعري ده. او بیا کله چې موسیقي سره یو ځای کیږي، دلته بیا دریا منړی وصل کیږي. دا غا تمرین چې د موسیقي سره دی، دا غا کته سره باندې، ځکه چې زه اوس نه دلته ملګری لارم ټول تللي دي څوک چېرته څوک چېرته یو داسې بجام تمه ځان سره غږوله خو هغه هم نه لرم د تمرین دپاره څه نه لرم داسې آواز خو بندیز نه شته کله کله موږ نه ملګري کې نو همداسې موږ وچه ګوته ورته وایو دا وچه ګوته خو همداسې چې لار باندې روانو دا زمزمه کوو خو هغه کومه معنا نه لري ځکه چې د آواز بیاغي کېږي د سور نه وځي دلته اوس د جمهوریت کې ډېر رار څوک راووتل مقصد دا یو ستر لوی علم دی شاعري بیل جهان دی موسیقي بیل جهان دی دا ډېره خواري غواړي زده کړې غواړي آواز جوړېدل غواړي خو بیا دلته اوس د پښتنو کوم خلک چې راووتل داسې بې استاده بې طریقې هر سړی لګیا و نو پښتنو کې ډېر کم خلک دي چې ذوق لري او په دې اصولو پوهېږي خاصتا زموږ په سیمه کې خو به ټول شپه نه راووتل د اخر وختو کې هر چا چې پیسې ولیدې بس نو بانه روشي سندره ووایي راوځي خو به اصلا کې ډېر ستر لوی مسلک دی بدون د ساز نه بدون د رسل او تمرین نه په ښه منظم ډول چې نه وي نه کېږي دا چې څوک یې کوي هم چې بې منظمه وي زده کړې ونه لري د هغې لکه بېروخه بوت دا ډېره خواري غواړي د استاد لاندې کار غواړي حتی ډېر داسې سادي سندرغاړي دي پنځه پنځه شپږ شپږ استادان اوس هم لري دومره ستر علم دی
خاط صاحب تاسو له چا سره شاګردي کړې ده د کوم استاد سره مو د موسیقۍ درس ویلی
بله دلته خو هغه پنجاب کې یا په هند کې هلته خو ما لیدلی نه دی پاکستان مې لیدلی دی خو هند مې نه دی لیدلی خو دا د میډیا د طرفه یا د معلوماتو د طرفه هلته کورسونه وي خو ډېر منظم ډول افغانستان کې مو خو زموږ سیمې چې دي غرنۍ سیمو کې لکه خوست پکتیا وزیرستان دا که هر څوک همداسې په خپل سر را دانګي موږ هم په خپل سر لومړی سر کې مو لغتونه کول شرعي ورته وایي زه په شرعي هم ډېر مشهور یم خو بیا وروسته پوه شوم چې یاره دا څوک نه دي بیا یو استاد وو شرخیل په نوم اوس مړ دی خدای دې وبخښي څه وخت کمه شاګردي مې وکړه هغه بیا رانه بېدارکه شو نو بل استاد اوس هم شته خو ډېر ضعیف دی بېچاره استاد خوشدل نه مېږي مشهور په خوږغلی دی هغه م استاد همداراز شه رحمان استاد کیبورډ غږی ډاله کې راسره ډېر پاتې شوی دی همداراز محمود ربابي دی زموږ د کام دی تڼای دی هغه اوس هم ورسره وینو خو هغه مجلس خراب دی ځکه دلته کاروبار نشته نو د تبلې په برخه کې همدا شه رحمان ورور مې رحمان نه مېږي یو شکر وی چې شکر ورکه اصلي اصول کې هغه ته استاد وای نو دا خوشالي استاد او خو یا خوشدل یا د دوه استادانو ته ما شکر یې خو د نور نه هم داسې زده کړې کولې تبلې په برخه کې هغه د غزل تا جوړه تک شې دای خو دومره پټ سترګې مقصد نه ما چې سړی هغه یو انسان د لار مې پکې پېژندلې دا
تاسو د موسیقۍ علی هم غږولې
bale ba موسیقیم ډېر لوړ شای دی دا وای نه کوم زه وای چې خو خیر بیا د استاد او استاد والا موږ خلک ورته پیر استاد وای پیر استاد سړی یو سان د زاسترګ سړی دومره سنه څو استادانو راګری نه تال بول د غزل تا ګر تا ګر خدلی او بجام هم کا غول ځان سره هغه خپل خلګانو په ورډه کا ونو خو دا واخ په پا بشا بجنه غول بیا دا بجره واچ په هر څنډه غاړي ځان ته هیڅ ځدای کنه زه وزر حال بجام غوما دا بنجو چې ورته وای او سلی خو بنجو نشم غواله خد خپل ځان سره دا غم او یخې به مو په فال دا خپل غم په غم لګ لګ لاس نی ورزي دا هر یو بیل بیل جهان دی دا ټول نا کوم شایل کرا باب گیټار دا سنتي دا ډیر په مشکل غوال کیږي نا ډول کوه ما چې موږ په خوښ کې به قسم قسم خلک دی چې چا درځه ول وی چې اوس تاګره تاګره ته معلوم ده خو مقصد غوله مې نه ده غوښتل چې په اصول کې دي هغه څنګه شم کولای نو دا څه وګڼه چې نه شم غوله ځکه چې ما په دې باندې کار نه دی کړی ما ډېر کار په قلم په لیکلو کړای دی په زبانی شاعري مې کړای دی او ترجمه کنکوزونه مې جوړ کړی دی کله چې یو څنګه سره غریګنی سړی ته معلوم شي دا نو زما ماته هیڅ شی نه معلوم چې ما به دا ترزونو کې دماغ کار کوو دا ما ترزونه داسې مشهور و شاید ما نور سندرغاړي واوري نو ما د خوس پاتیا سندرغاړي اکثر پیژني انا په ګملارو بار به مسمره پیژني خو نن سبا خو میډیا دا شي او دی غزل وو کې ټول جهان ته رسیږي خیر اکثر د خوس پاتیا سندرغاړي را سره بلد دي د ما ترزونه کنکوزونه دوی ته معلوم دي هغه به بیل ما ما څه خبر هم نه مو دا شاین به مې جوړول کله چې لګي او دومره سره کرته ولګي دا نو بیا یو څه نورم خښول نو ډول کې ما کار نه دی کړای نور لیکنې په بڼه کې ولسی شاعري ادبي شاعري لغات یا شاعري همدار از دي ترزونو جوړول دا سه ما ته ګوډه به مزان سره بجم غږول دا مسلکونه په واکه لارم
دلاور خد ډیره زیاته مننه چې په ازادي رادیو کې لمون سره خبرې کوي وړاندې په خبرونه کې ستاسو د هنري کارونو په باب نورې پوښتنې هم لرو اوس کولای شي یو زمزمه د یو څو ولسی شعرونو یا غشیرونو چې تاسو په خپل ویلي یا د شورې او لغات چې تاسو یاد کړل یو څه را ته زمزمه کوي
bale pastar go lughat si di aga mukabala ki kigi دفتن کیږي په البادیا کیږي علاقہ څه چې اوس ته ما نه غواړي جواب درکوم لیکل شي مې نه دي دا څه کوم باندې بڼه پر روان چا کې جواب درکوم دا څه هغه سوال جواب دی منطق دی وای چې خو با مرکه شاعرانو خلاصول لکه دا وای چې شو د ملکانو کو زایبه شاعرانو لغات او کوم شاعر به پڑھ شنو هغه بل مقابل طرف د هغه با مخکنات کو پغه به دوي خلاصې دی او پاته شو نور زمزمه نه هغه به در تاو کما لغات خو ست څوک نه ویږه سره به کوي کنه اس نه کیږي او زمزمه به در تاو کما
مهرباني
نو ما غزلم هغه ډیر به وګ دستان هر غزل یو کیسه لري خو خیر ته به صرف زمزمه وکم نور نه څه چې پکی دی هغه به رښتیا وي صحیح ده
او مهرباني
ما ویل کې سخرات ته رکړه رنده اتو وچ مه رکړه ما ویل کې سخرات ته رکړه رنده اتو وچ مه رکړه منت چستان شولم بلم منت چستان شولم بلم و خمه د ګوت جو تړې رکړه اندھیرا تو وچ مہ رکھا داو دو اد پیخل میں احساس داو دو اد پیخل میں احساس دمرے جذبرات برسے رکھا اندھیرا تو وچ مہ رکھا کرم حمز پلے دلاور حیران کرم سمز پلے تلاور حیران ریک پو چڑا رن شا پی رکڑا لنٹے رات و ویچ ماہ رکڑا نو دا یا دونا باید وکم چھے دا تخلص ما بخوا دلاور غمز پلے و بیاد مشر شایر کیر سے بو کروان پو اجازہ دا دا پو گفتانا ما دا تخلص دا دیر شایرانو یو زنگڑی غونڈا وا وند به ورته وایو څه سواره 13 مرات کې دی مان دا غوښتنه کولای د تخلص بدل کا خو ما بدل نه ک ظلم نه پکې د زادر سره یو مرحوم ملګری نه خوا او بل اخر مشکلات ډیر شول ملګری وختنه ډیر شو یو سل پندیش کا څه شهران وی تقریبا چې د دوی په مشوره ما تخلص بدل ک غمزه پلی نه می خات تا واړو
ډیر زیاته مننه د خات تخلص مو مبارک شه خات صاحب وړاندې په خبرونه کې به بیا هم له تاسو یو بل زمزمه هم واورو اوس ځینې نورې پوښتنې دي تاسو درس ویلای مکتب مو څومره ویلای
درس مو هغه وخت زما پلار دی بوټو په وخت کې پاکستان ته مهاجر و هغه غربت دور و هغه وخت کې نو بیا پاکستان کې موږ فارم کې چې هغه وخت را ته دیږي دا سره اول سږیته سږینه درګه ته درګه منډي مې هم شاکې یو ځای والته دې سیاب تعلیمی مدرسه په نوم مکتب و تاسیاب تعلیمی مدرسه په نوم تور مزمین نه درلو دل یو دنیا تو یو پښتو یو حساب تقریبا دویم سم پر می مکتب وای د دریام می ترنیمای پر می دریام سم وایلا و شه جام پر خای دا یتیم ما یو مور می وانور می سکن و شه ما ته ویلی وای شه مکتب وای بس نو بیا ګډ وډای کې سر شو هجرت دا ور و انقلاب او بمبارونه او جنگونه او شهیدان برتل هغه وخت کې وژه نه وی مرم شاکه بل رقم حال واغه وخت خدای دې بیان راوالي نو مکتب بیا نه پاتې شو او بیا مې دا شعر شاعری کې سیبه مې ډېر خوښولې او کې سیبه مې لوستې مکتب نه شو وتم ولستل مې کوي شو لیکل مې نه شو کوي بل اخر مې دا کې سی چې کله په شعر راغله بیا شعر ډېر خواند راک بیا مې دا شعر مطالعه شروع کړه او باید یادونه وکړم چې مکتب نه مخکې کوښنایم چې داغه ودونو کې یا به څوک والکان پیدا شول رواجو ششپې به هم په تیرول او وش پیدا کوکونه به هم زنګول د ګډلې غونډه شاید دا به هم پخلو نیول نو دې کې به دا سندرې زمزمې به ما کولې دا د خدای دې وبخښي مربک چې د مدخان شاعرانو د دې لغات یا شرۍ به م اورېدې د هغې نه تشویق شوم نو ډېر کوښنیتوب کې به ما دا شرۍ لغات کول بالاخره بیا چې کله د مکتب نه پرېښ شوم کتابو مطالعه مې شروع کړه د کیسې به مې لوستې بیا چې کله په شعر راغله شعر ډېر خوند راکړه بیا مې ډېره مطالعه په شعر کې وکړه خو هغه پاکستاني شاعرانو لکه علي حیدر جوشي عبدالوهاب دستي سنگر جمال نور داسې ډېرو بیا خوسته چې راغلم دلته مهدي صاحب چې نار رادیو رئیس دی هغه وویل دا خوشحال خټک رحمان بابا حمزه بابا دا مطالعه کړه دا شاعران څوک نه پېژني کوم چې ته مطالعه کړی دی یا ما غم مطالعه مې ډېره وکړه دا غنه مې ختم صحیح شې املام مې سم شو او شاعري مې ور سره ښه شو یا مې ډېره لوستنه کتابونه ولوستل تعلیم مې نشته خصوص په خال مې کورس کې ځنه چولای ولا زکیږي مې انګریزي کورس دی نور روزګار یې مزل مې تنګ شو هم غي بس هم په دې ډاکټر چې ختم شي بیا سټارت 1 کې یو سات کې نه مزات با کتابونه وای مضمون از رخش کې وایم ځوان چې زه خدای مې را باندې ګونه دومره څه پکې زده کې
مخکې تاسو یادونه وکړه چې خو تاسو خو هنرمند یاست او سارو کارمل موسیقي او د موسیقي له وسایل سره دی نو یو څه د موسیقي وسایل خو به مو هم درلودل یا په کور کې یا په خپل دفتر کې هغه د موسیقي وسایل مو وسه کړی دي
یار نو په بخانه سره مرکه ما ډېری کړی دي اډیو غانو کې دا مستی ګرافي خبره مې ډېری کړي بعد مې تر راځي خو دا امرت پر تک سره تاسو نه مشکل به ډېر شول موږ کام شې دای بو تړنیو موږ کې جګ چټي ډېرې دي وژنې تر برنې دا څو ورته تر غنې وای دا ډېرې دي نو څو ستونزې دلته مړه ته پکې شاسو یې څو جنگ وشو نو بچای مې زخمی شو دا نو قبل ته یوړو نو خدای شته چې دی وخت کارونه هم ختم شول زمام چې ته واسو آلته مو بس هر څه د لاسه ووتل څه چې راپاتو څه چې الې وي هغه باندې ټول خلک چې ما پېژني پوهېږي ځکه ما د دې خرڅولو دپاره یو بچه مې درلود د هغې دپاره مې پوستونه وکړل دا هم ښه نه خرڅېده هغه مې خرڅه کړه یو خو داسې یار دم ویل چې ښه مخه کور ته تلاشي وانخلي حکومت نو دا خو دلته باندې کېدای شي سړي د کور بې عزتي وشي چې یو سیمو خو خلک پیژني نو ډېرې خبرې ترې جوړېږي بل دا چې ضرورت هم وه ضرورت مې هم به یو څه اندازه هغه د هغې وس مطابق څومره چې خرڅ وشه پوره شو هغه د شین هم هم ځان خلاص کړه نو ځکه یې اوس نه لرم که نه لرلی مې وایي چې څه شي به چې خوند راکړه کوم به چې ښه شی واخېستم په کوټه کې به 15 دانې شپږ دانې هم راسره وي اوس په الحال شی نه لرم
نو چې هلته موسیقي باندې بندیز دی د ساسو بجای هارمونیا چا واخسته
مقصد یو ملګری سره مې اول مرچا کړ په هندي برجه یو څه پیسې راکړې بیا مې هغه هندي بجم خرڅ کړ نو ری خال د غرونو اطراف کې خپل کور کې خو ورته کو پټه غوول شي اخ تم راځه خو نشته مقصد د ګاټه کار نه تر اخیستل کیږي ما زکه د لا خرڅ کړ شاغه وخت مې ضرورت هم پیرا پکې او کور کې زغه غوم هم نه ماتره اوسه پورې کور کې بجنه در اخلاصه کړی ځکه نه وړم چې تا ما هم بچیان هم په دې لار روان شي دلته د پښتون کلچر کې شوق شته پیسې هم په مصرفوي خو زه تڼای مار څوک ما پیژنې کله چې زه چا بد شي بیا بل نه ماخلي نو دا ما نه غوښتل ما زما اول شوق و زلمیتوب و وروسته بیا ور مجبور شو ځکه د کار نه ووځو په همدې کې وخت ولګه ده بل کار نه وته نو ما نه غوښتل چې ما به اولادون دې اولادونو کې څوک دې ته تشویق شي بجانو کور کې نه خلاصه کړې نه مې راځولې ده نه ما کور کې څوک دې سره علاقه لري بس یوازې زه ما څنګه غواړم.
ورسته لدې چې په موسیقي باندې بندیز ولګید خاتسب لغنه ورسته تاسو د ژوند او د روزګار لپاره څه کاروبار کوي؟
ولا نو ما سر کوول چې زنه خبره خلک چې دا څه فکر ونه کی مخ پښتانه یو اړه خبره پایب لري څو فکر ونه کی چې دا سوال غره شوای دا کزه کړه رادیو ولام ډیر رغل ډیر مرکه مو وکړي شاید تاسو یو یاد ونم کړي څنګه یو څنګه یو بن سټونه دی دا غم خزان ته کار وړي کنه خپل کار وباسي خو په خل ولا کې اس کار هم لرم اوس وخت کې بس د خدای له طرفه خدای مې را باندې تلاش کړو غوند سب طریقہ و شي تر اوسه پورې خدای دې بیا ووای چې دا سوال پیدا شي چې نو څنګه روزي پیدا کوي څنګه روزي رسان خدای دې خاصه ملګری چې امریکای ته دا سہولاتو کې لاړل هغه کومه کوکو اوس هم یو نیم ملګری څنګه دلته مو خلک پیژنې یو نیم ملګری پیدا شي کله چې سخت مشکل راشي یا ضرورت پیدا شي الله مې را باندې ذات دې
ستاسو سندره سبت شوی هم دی او که یوازی تاسو پا محفلونو که سندره ویلی؟
سب ووی ما تقریبا داده زده را دونم هم ده خپل و منجسی پروگرامونو سندره آوری دلی دی خپل همی سب کری دی شتوڈیو گانو که ما پردی غزل دیر نویل پروگرامونو که من خپل طرز طریقه و خپل غزل ویل هم تیر ما یو حمزه بابا ده خواه شعر و یو نیو شایب حمزه بابا ویلی نور د فردی غزل ندی ویلی ارسه به مخفل ترتیبول او در از به مخفل زانتم په شډیوګانو کې خپل سب تاول مصرف به مخفل په کوچ شي به خوان را کوي نو شای به زانتا غم شتا د مې په لور ولا شتا در از قبل تلویزیون کې ارشیف کې مو هغه بغوف کلا کلا لغات او ولته شلاړو به مو ورته ول چې سنگر ما یو لغات نه دی ماته ارشیف د فارم غزل سب کې د خوښ محلي تلویزیونونو کې یاد ولایتي تلویزیونونو کې د کې بوي ما ډېر شهرت هم نه دا کړی ډېر په خانه لګیا ما ډېر خلک راووتل ډېر نومې جوړ کړه اوس چې لګیا دي دا ما په نسبت مشومان دي تقریبا ما پکې د 15 سال هو سال کال عمر دی ما مرم شا کې کو وو اتو کال او مشدار څومره به زه هنر منو خو زمزمې به مې کولای تا ته مسر کې یادونه وکړه دا محلی یا داخل افغانستان کې چې کوم رادیوګان دي د کې پروګرامونه شته رادیوګان هم سب دي دا سب فائدہ پوي نه شون ته بس کوم ډول سب ښه خو البته نومره شعور زنه ملکه تا ته وایي چې زه یا مرخل غوندې یا هارون پاشا غوندې بل دا خو لوړې هستای دي د ځای ته موږ رسې کوم نه نو تر دې حدا پر شي دا ونه مو وکړه دومره سب شتا سټډیو غانو کې سټډیو غانو کې یا تلویزیونونو کې د دې پارشیفونو کې وې نو اوس نه په ځان څنګه وي په دا هغه کوم شتا پیچونو کې خلک سره شتا ډېر خلک در موږ د لغاتو دې سټډیو سب غزل لري مې پرونو غزل تشکرې باندې لګولي نو دې باندې نه پیګان چې ما به څومره مزل کړی څومره مینوال به وي څوک به یاوري نه به یاوري چا سره به وي نه به وي
ډیر زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره مو خبرې وکړې ښاغلی خاد که په پای کې لطفا هماغه یو بل زمزمه د خپلې یوې سندرې چې ژمنه مو کړې وه کې د مرکې په پای کې راته وکوي
کومه ده په سترګو انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي دسل گئو ترنم میں حسر راوڑی ہو انتظار تک ہمو نہ ہو بل راوڑی او خون یار در سر سر پردی کی گی او خون یار در سر سر پردی کی گی او خون یار در سر سر پردی کی گی نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی نوید واخمو نواخلی اوصل راوڑی دسل گئو ترانم میں غزل راوڑی او انتظار تچے زمونا ہو بل راوڑی تر مخام می دعا ورت پخلاوی تر مخام می دعا
ارته په خلوي تر مخه ما مدار ارته په خلوي چې سهار می څوک تر خار پسې چل راوړي چې سهار می څوک تر خار پسې چل راوړي دسل گیو تر نوم می غزل راوړي او انتظار تر چی غمون ہو بل راوڑی دلورا برمن ماچے پتنگ دلورا برمن ماچے پتنگ دلورا برمن ماچے پتنگ ساتر دارا چی سکس وے گوگل راوڑی سردارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی دسل گئے تارا نم غزل راوڑی او انتظار تا چی خمونا ہو بل
ڈیرا ڈیرا زیادہ مننا د لور خات د خوست محلی ولسی سندرغاړی چې په دې خبرونه کې مو لمو سره برخه واخیسته. د خوست له ولسی هنرمند او شاعر د لور خات سره مرکه مو اوریده. تر بلې مرکه د خدای خدیوی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
رانش دے تو وی وی پیار شش دی ویلی دس رو وی نو د مون وی وی بیا کل رات
وی وی بیا کل رات وی وی بیا کل رات
اور د شپ گونا